امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه شنایم نن د سیشن به ورځ د سرطان چنګاښ د میاشتې شپږمه د مې د میاشتې له وویشتمې سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلې. لومړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد په افغانستان کې دی. پاکستان د دهشتګرۍ له امله تر سختو انتقادونو لاندې دی او امریکا وایي د کیمیاوي حملې د پاره د سوریې د حکومتي قواوو احتمالي تیارې تشخیص کړې ده.
د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډنفورد افغانستان ته تللی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د پنجشنبه په ورځ بروکسل ته ځي چې په افغانستان کې د سرتیرو د ونډې او نورو مرستو په اړه د ناټو له متحدینو سره سلا وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. دا چې د کومې پریکړې دا به په رپورټ کې وو. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې دی. سبا ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره ګوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې جنرال ډنفورد د افغانستان د پوځي او سیاسي وضع په ارزیابۍ بوخت دی. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي امریکا ته په کار دی چې په خپله ستراتیژۍ کې طالبانو سره د پاکستان نه علاوه د ایران او روسیې پوځي مرستې هم په نظر کې ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځي قمندانانو او د افغانستان د چارواکو سره د امریکا د نوي پوځي تګلارې په حقله د وروستیو سلام مشورو لپاره د دوشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کوچني اختر د رخصتۍ له امله تر اوسه د دغه وزارت چارواکو د امریکا د پوځ د لوی درستیز سره نه دي کتلي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی د امریکا د پوز لوی درستیز به د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې هفته کې د پنجشنبه په ورځ برسلز ته سفر کوي چې د ناټو د غړو ملکونو سره د عسکرو په ونډې او د افغانستان سره په نورو مرستو وغږیږي. له دې وروسته به دغه جنگ ځپلي ملک ته د نور امریکایي عسکرو د لیږلو په باره کې خپل تصمیم اعلان کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي احتمال لري چې دا نوې ستراتیژي به زیاته د مخکنۍ ستراتیژۍ غوندې وي. پنټاګان ژمنه کړې ده چې د جولای د میاشتې تر نیمایي پورې به د افغانستان لپاره نوی پلان اعلان کاندي. د دفاع وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي پرون د یو هیئت په مشرۍ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. د ناټو د دفاع وزیران سبا ته د بلجیم په پایتخت بروکسل کې غونډه کوي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې جنرال بهرامي به د غونډې ته په وینا کې په شپږو عمده مسلو باندې وغږیږي. د امنیتي مسؤلیتونو په انتقالولو په بیلابیلو برخو کې د ملي اردو په بریالیتوبونو د سولې دپاره په سیمه ییز اجماع د خاصو قواوو په پیاوړتیا او انکشاف د اداري فساد ضد مبارزې په تدارکي سیستم که د هوایی قواو په قوی کېدلو د بایومتریک سیستم په استعمال د ناټو د وزیرانو سره غږیږي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د افغانستان حکومت د هلمند لشکرګاه په ښار کې د نوي کابل بانک مخې ته د خونړي برید نه وروسته د دغه ولایت د پولیسو دوه لوړ رتبه چارواکي تبدیل کړي دي. مل پاسوال عبدالغفار صافی د هلمند د نوي امنیت قمندان او مل پاسوال محمد داوود ترخیل د هلمند د پولیسو د 515 نمبر زون د قمندان په توګه ټاکل شوي دي. د هلمند لپاره د امنیت نوي قمندان او د پولیسو د 515 بس زون قمندان نن خپل کارونه پیل کړي دي. پاکستان د دهشتګرۍ لامل تر سختو انتقادونو لاندې ده، خو اسلام آباد ټینګار کوي چې دهشتګرۍ نه دی پاللی او نه یې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي تھیودور پو ویلي دي د دهشتګرۍ ټول لارې په پاکستان تیریږي. خاغلی پو په یو بیان کې ویلي دي چې د حقانی طالبانو او لشکر طیبه په سیر ډلې چې د سیمې امنیت په خطر کې اچوي په پاکستان کې میشتې دي او پاکستانی کړۍ ورسره مالی، استخباراتي او تجهیزاتي مرستې کوي. تھیودور پو د دغه ټکو د بیان په ترڅ کې ویلي دي چې د پاکستان پاوز د نړۍ په ګډ ګډ کې د دهشتګرو ډلو سره همکاري لري. خاغلی پو ویلي دي په پاکستان او افغانستان کې د دهشتګرو د فعالیت په حق له د امریکا استخبارات صحیح نه وو. هغه وایي د القاعده تر څنګ بل دهشتګر ډله د حقانی ډله ده چې زیات شمیر امریکایانو د وژلو مسولیت په غاړه لري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. امریکا وایي د کیمیاوي حمله د پاره د سوریې د حکومتي قواو احتمالي تیارې تشخیص کړې ده. امریکا وایي دا تیارې هغو تیاریو ته ورته دي چې د هغې نه وروسته د سوریې حکومتي قواو د اپریل په میاشت کې د سوریې په شمال کې کیمیاوي حمله وکړه او امریکا یې دې ته راوسته چې هوایي حمله ورباندې وکړي. د سپینې ماڼۍ نطاق شان سپایسر د دوشنبې په ورځ د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که حکومتي قواوې د کیمیاوي وسلو بله حمله وکړه نو په خپله دی او پوځ به یې مسؤول وي. د دغو تیاریو د ادعاګانو په باره کې کوم خاص معلومات نور نه دي خپاره شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ټویټر کې لیکلي دي چې د سوریې په ملکي خلکو باندې د نورو حملو مسؤول به اسد وي. همدغه راز روسیا او ایران به هم مسؤول او ملامت وي ځکه چې د اسد ملاتړ کوي او اسد خپل خلک وژني. سپینه ماڼۍ وایي چې یو لړ شواهد څرګندوي چې د سوریې حکومت د یو بل کیمیاوي برید لپاره چمتووالی نیسي. روسي مقاماتو د بشار الاسد د رژیم لخوا د احتمالي کیمیاوي برید په حق له د امریکا اندېښنه رد کړې ده. برتانیایي چارواکو ویلي دي که د سوریې حکومتي قواو کیمیاوي حمله وکړه نو لندن به د امریکا د هوایي بمباریو ملاتړ وکړي. امریکا په سوریه کې د هغه مستقل گروپ تورونه ارزیابي کوي چې ویل دي د سوریه په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت په یو زندان باندې د امریکا په مشه د ائتلافي قواو په هوایي بمباریو کې قریب 60 تنه وژل شوی دي او فکر کیږي چې زیاتره ولسی خلک دي. د ائتلاف د قواو نطاق د ریټس خبري اژانس ته ویل د هوایي بمباری ډیره دقیقه پلان شوی و چې ملکی خلک په کمره او زخمی نشي، خو وایي د دغه ائتلاف د ملکی تلفاتو ټیم به د دغه تورونو تحقیق وکړي. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلې نن د سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې د سوریې د المادین په خارګوټي کې د اسلامي دولت په زندان باندې په هوایي بمباری کې 55 کسه مړه شوی دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. عراقی پوځیان د موسل په زاړه ښار کې د داعش د وروستي مرکز د نیولو لپاره عملیات کوي. سکای نیوز ټلویزیون د برتانیې خبرونه کوي. ځنې انځورونه خبرې کړي دي چې پوځیان د داعش ځایونه په راکټونو ولي او ملکی سیم او ملکی خلک د سیمینه په تیښته کړي. دغه عملیات پرون هغه وخت پیل شول چې د داعش وسلوالو په عراقی پوځیانو باندې برید وکړ. د امریکا ستر محکمې پرون د دوشنبې په ورځ چې د جون شپږویشتمه وه د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هغه اجرایوي فرمان عملي کولو ته لاره خلاصه کړه چې امریکا ته په سفرونو د بندیز په حق رئیس صادر کړی دی. جمهور رئیس ترامپ امریکا ته د هغو شپږو ملکونو د اتباعو په سفر بندیز لګولی چې زیاتره یې مسلمانان دي. د امریکا ستر محکمې د ایالتي محکمو هغه حکمونه رد کړل چې د جمهور رئیس ترامپ د دې فرمان مخه نیولې. د امریکا جمهور رئیس دغه فرمان د دې کال د مارچ په شپږمه نیټه لاسلیک کړی دی. ترامپ ویلي دي چې په امریکا کې د تروریستي حملو د خطر د مخنیوي لپاره په سفر باندې بندیز لګولی دی. هند چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د تولید دریم هیواد دی، الیزالی کوي چې خپل د انرژي سکتور پاک. د هند په پایتخت کې په کورونو او ودانیو باندې د لمر د انرژي د تختو نصبول باندې تاکید کړی. په نیوی ډیلی کې داسې سرویس موټرونه چلیږي چې د لمر په انرژي چلیږي چې خلک تشویق شي او د لمر د انرژي نه کار واخلي. او د چین د بارنیو چارو وزارت د امریکا هغه پلان غندلې ده چې واشنگتن غواړي چین د انساني قاچاق او اجباري کار د یو لوی سرغړونکې هیواد په توګه او پیژنې. د امریکا په کانګرس کې ځینو منابعو با خبرو کسانو دغه مطلب په سرګندونو ویلي دي چې که امریکا چین د انساني قاچاق او اجباري کار لامل په سرغړونې محکوم کړي نو د واشنگتن او بیجنګ اړیکې بچي د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې لږې ښې شوې وي بیرته ترنګلې کې. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه امریکا غږ آشنا رادیو نه واردل په مو کې د روانه خبرونه لمړی رپورت د امریکا د پوز لوی درسي جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې دی ټاکل شوی چې هغه به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې جنرال دانفورد د افغانستان د پوځي او سیاسي وضعیت په ارزونه بوخت دی د چارو یو شمیر کارپوهان وایي امریکا ته پکار دی چې په خپل ستراتیژۍ کې طالبانو سره د پاکستان سربیره د ایران روسیې پوځي مرستو پورې مربوطو مسلو ته هم ځای ورکړي په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ده
د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې د مشتو امریکایي پوځي کمانډانانو او د افغان چارواکو سره د امریکا د نوي پوځي تګلارې په اړه د روسي سره مشورو لپاره د دوشنبه په ورځ کابل ته راغلی دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کوچني اختر د روس خطوي له امله تر اوسه دغه وزارت چارواکو د امریکا د پوځ د لوی درسیس سره نه دي کتلي د افغانستان جمهوریت ست امریکا غږ ته ویل چې ټاکل شوی د امریکا د پوځ لوی درسیس به د چهارشنبه په ورځ پارک د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري د افغانستان دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنی شوی چې تر ډیره افغانستان ته د جنرال دانفورد د سفر هدف د افغانستان د پوځي او سیاسي حالاتو ارزونه ده
ارزیابي عمومي امنیتي او سیاسي را در
جنرال رادمنی شوی د امنیتي او سیاسي وضعیت عمومي ارزونه ده چې دغه هوا ځواکونه له افغان ځواکونو سره د روزنې مشورې مالی هوایي ملاتړ په برخه کې ترسره کوي پکې شامل دي د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي جنرال خدایزاده تزاره امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې کابل ته د امریکا د پوځ د لوی درسي سفر مهم او ارزو او ویل چې امریکا غواړي د افغانستان په کله خپل ستراتیژي د افغانستان لخوا د ترتیب شوی څلور کلنې ستراتیژي سره په همغږي کې جوړه کړي
چون در افغانستان باید یک راه حل باید پیدا شود و استراتژی ها میتونه تغییر بکنند
جنرال هزاروی د دې لپاره چې په افغانستان کې یو د حل لار باید وموندل شي او استراتژی کول شي چې بدل شي د امریکا حکومت کول شي چې د افغان حکومت سره په همغږي کې د استراتژی په اړه بیا کتنه وکړي تر څو په ګډه په افغانستان کې د سولې لپاره یو معقول لارې د موندلو لپاره سره کار وکړي جنرال خدایزاده هزاروی چې افغانستان د تروریزم سره د جګړې لپاره د امریکا په سیر د هواد مالی او تخنیکی ملاتړ ترتیا لري نو ځکه دې په دې باور دي چې د جنرال دانفورد دا سفر به د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د ملاتړ د برابرولو په برخه کې افغانو په ټګټه ورسي د افغانستان د چارو وشپې پوځي کارپوهان د افغان حکومت وسلواله مخالفانو سره د ایران او روسي نږدې کېدو ته په کتلې د ګنیچي امریکا د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي د ترتیبولو وړاندې د دغه هیواد په جګړه کې د پاکستان سربیره د ایران او روسي د شاملېدو په اړه غواړي د دغه هیوادو په اړه مسایلو ته هم ځای ورکړي د افغانستان د پوځ یو پوخانی جنرال اتیکولا مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امریکا ته کادی چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت په دقیقه توګه ورزوي
په خاطر ځکه اگر روسیا سلابته اگر ایران سلابته
جنرال امرخیل ویل د دې لپاره چې کی روسیا وسلی ورکی او ایران وسلی ورکی او ورسره خبلاتړ وکي نو په دې ځکه چې د امریکا په وړاندې یو بشپړ جنگ پیل کیږي د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا ته پکاري چې په خپل ستراتیژي کې د افغانستان ګورنیانو سره دغه هیواد د سرحد ساتنې ته هم پاملرنه وکړي د ریپورټونو لمخې جنرال دانفورد په افغانستان کې د مشتو امریکایي پوځیانو له کمانډانانو سره د امریکا د نوي پوځي تګلارې په اړه روسي سلام امریکا امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دفاع وزیر جیم میټس واکور کړی چې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي اوس مهال په افغانستان کې 8300 امریکای پوځیان د ناتو د کاتي ملاتړ په ماموریت کې په دنده بوخت دي د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی رئیس په داسې حال کې کابل ته راغلی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي تیر ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چې ټاکل شوی دا ونی د بلجیک په پایتخت بروسل کې جوړ شي دغه هیواد ته تللی دی د دفاع وزارت د وین مرسیال جنرال محمد رادمنی ش امریکا غږ آشنا راډیو چې جنرال بهرامي به په وینا کې په یو شمېر عمده مسلو خبري وکړي هغه د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ځانګړو ځواکونو پیاوړتیا او انکشاف په ساس سره مبارزه خطه تدارکاتي سیستم د هغوی ځواکونو پیاوړي کېدل او لا زیات باور درامنځته کېدو لپاره د بایومیټریک سیستم کارونه په هغو مسایلو کې یاد کړل شي ټاکل شوي د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرې خبري وکړي همداشان ټاکل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همکارۍ په ډیرو عصري وسایلو د افغانستان د دفاع وزارت د کشف او استخباراتو د مرکز د سنبالولو په مسلو هم خبرې وو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
زمونږ غږ د واشنگتن اوري د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس د پنځشنبه په ورځ بروکسل ته ځي چې په افغانستان کې د سرتیرو د ونډې او نورو مرستو په اړه د ناتو له متحدینو سره سلا وکړي. جنرال ماتس په افغانستان کې د متحده ایالاتو د عسکرو د زیاتوالي په اړه د خپل پریکړې نه مخکې دا سلا مشورې کوي، خو د امریکا غږ د خبریال کارلا باب راپور له مخې داسې معلومیږي چې نوې ستراتیژي به د پخوانۍ سره دومره توپیر ونه لري. پاموکی رپورټ ته
د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان په اړه نوی پلان به د جولای په میاشت کې اعلان کړي، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د ټرمپ د حکومت ستراتیژي به د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما له پلان سره ډېر توپیر ونه لري.
And Trump are just repairing.
ماتیس او ټرمپ یوازې هغه اشتباه اصلاح کوي چې زما په فکر ولسمشر اوباما کړی و. دا په یوه معنا د هغه ستراتیژي پر مخ بیول دي چې په خپل اوباما جوړ کړی و.
او هنن وای د دغه ستراتیژي تمرکز به پر دی وي چې افغان سرتیری د امنیت په اړه مخکښ ووسی. دا هغه په وینا اشتباه دا و چې په څلورو کلونو کې د هغو سرتیرو شمیر لس زرو ته راټیټ شو چې په 2011 کال کې یو سل زره وو. د دفاع وزیر بوله ناټو او نورو متحدینو سره کار وکړي چې د خپل پوځي پلان د پایته رسولو نه مخکې په دغه ونې کې د افغانستان په اړه په خپلو ژمنو کې زیاتوالی راولي.
I know everyone wants to know
مونږ غواړو چې هغه څه ډول مرسته کولای شي. د دفاع وزیر ښه دقت او غور کوي چې قومندان څه ته اړتیا لري او په اوسنی وضعیت کې څرنګه بدلون راشي.
چارواکي وایي چې نوې ستراتیژي دې ته هم اړتیا لري چې د پاکستان په حکومت کې د هغو عناصرو مخه ونیسي چې له طالبانو سره مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي تیر ورځ د یو پلاوی په مشرۍ بلجیم ته ولاړ چې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوی وایي افغان پلاوی به په شپږو مواردو یعنی د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په بیلابیلو برخو کې د ملي اردو د بریالیو وظیفو د ترسره کولو، د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع، د ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا او انکشاف، له فساد سره د مبارزې ښه تدارکاتي سیستم، د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو او د لا زیات باور د رامنځته کېدو لپاره د بیومیتریک سیستم په فعالیت خبرې وکړي. بلوري ته د متحده ایالاتو وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د افغانستان په اړه د امریکا د پوځي ستراتیژۍ د ټاکلو په اړه پرون افغانستان ته سفر درلود. افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز سفر د څلورو زرو نورو امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې وروستی ګام دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس ټرمپ د سترې محکمې د پریکړې هر کړی وکړ چې د شپږو اسلامي هیوادونو پر خلکو یې د ویزو د بندیز فرمان سم وباله، خو په څو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر ټولنو دا یوه غیر قانوني، غیر امریکایي او د مذهب او نژاد سره پر بنسټ تبعیض وباله. په موقع په هکله رپورټ ته
جمهور رئیس ټرمپ د سترې محکمې پریکړه د امریکایانو د خوندي ساتلو پر لور ښه ګام وباله، خو په څو ساعتونو کې د مدني حقونو ګڼ شمیر ټولنو د محکمې پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل.
په خپله دا خبره چې دعوا سترې محکمې ته ورسېدله او بیلابیلو محکمو په دې اړه بیل نظرونه ورکړل، دا واضح کوي چې دا یو غیر عادلانه او د مسلمانانو سره تبعیض دی.
مدني فعالان د محکمې دا پریکړه مجهوله بولي چې د شپږو اسلامي هیوادونو وګړي یوازې په هغه صورت کې امریکا ته سفر کولی سي چې په دې هیواد کې واقعي او تصدیق شوي خپلوان ولري او یا د کومي منل شوي ادارې سره وظیفوي اړیکې ولري.
په پریکړه کې کارېدلې ژبه ډېره مجهوله ده. څوک به د دې پریکړه کوي چې څوک په امریکا کې تصدیق شوي خپلوان لري؟ واضح خبره ده چې حکومت به یې کوي او همدا حکومت هیواد ته د مسلمانانو د ننوتلو مخالف دی، نو پریکړه به هم مخالفه وي.
خو ځینې خلک وایي چې د سترې محکمې پریکړه هغومره سخته نه ده څومره چې عامو خلکو ته ښکاري.
د یوازې سیلانیان هغه ډله خلک دي چې په امریکا کې به خپلوان نه لري. نور خو تاسو پوهیږئ چې محصلین د پوهنتون سره اړیکه لري چې تصدیق کیدلی شي. د کاري ویزو خلک طبعاً چې د هغوی دفترونه د خپلو کارمندانو تصدیق کولی شي. که څوک دلته کورنۍ ولري د هغوی هم تصدیق کیدلی شي. حتی کډوال هم ډېر داسې خلک وي چې یا په امریکا کې پخوانۍ فامیلي اړیکې لري او یا مثلا د عراق کډوال دي. هغوی اکثریت د امریکایي ځواکونو سره د کار کولو تصدیق لري.
د شپږو هیوادونو څخه د خلکو پر راتګ د سترې محکمې پریکړه د شنبې په ورځ عملي کیږي، خو قاضیانو ویلي دي چې پر دې موضوع د اکتوبر په میاشت کې د دواړو لوریو مفصل دلایل اوري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او اوس هم د کندهار نه رپورت لرو. په کندهار کې د نشه یي توکو د قاچاق د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. پولیس وایي چې قاچاق وړونکي تر پخوا زیات اوس د نشه یي توکو په کاروبار کې فعال دي. په کندهار کې زموږ همکار عزیز الله پوپل توانېدلی چې په دې اړه له یو قاچاق ور سره خبرې وکړي. په ګډه یې اورو.
په کندهار کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې د دې ولایت له لارې په ټیټه کچه د نشه یي توکو قاچاق کم شوی، خو پر ځای د نشه یي توکو لوی قاچاقونکي له نوو لارو څخه کار اخی. د کندهار د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو امیر سمونیار محسن الله امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د قانون حاکمیت سبب شوی چې د لږ نشه یي توکو انتقالونکي دا کار پریږدي. د زیاتې چې د نشه توکو قاچاقونکي د دغو توکو د قاچاق لپاره له بل هر وخت څخه زیات اوس له هغو لارو کار اخی چې له دولتي حاکمیت څخه له بهر سیمو تیرې شوي دي.
اوس دا قاچاقبران غواړي چې د دغه خلکو څخه په لږ لږ د تریاکو انتقال وکړي او یو یې یو ځای بل ځای ته انتقال کړي. بیا نو د هغه څخه د لوی قاچاقبران د ناامنو لارو له لارې څخه بیا هغه اصلي ځایو ته چې مرزونه دي هغه ته انتقالوي.
دا کس پولیسو د کندهار په لویدیز کې له هلمند ولایت سره نږدې په میوند ولسوالۍ کې د 40 کیلوګرامه تریاکو د انتقال په جرم نیولی. نیول شوی کس موټر چلوونکی دی او وایي چې د 3000 کلدارو په بدل کې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تریاک لېږدول چې پولیسو ونیوي. نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نشه توکو د پراخو کښتونو او بیکاری له کبله کلیوال خلک د نشه توکو کاروبار ته د جرم په سرګنه ګوري.
دوه 3 کیلومتره یا 2 کیلومتره قدر لار وه چې ما ځای ته وړل دغه بل سړی وه، هغه زه چې ما چې موټر ودراوه دوی راله زه ګرفتاره کړم. حکومت را باندې د ولسوالۍ خلک راله نو زما سره ګیر کړله، بله زه رسم کړم، بله خو نور شی نسته ورسره، نو بل څوک راسره ګیر شوی زه یوازې ګیر.
له قانون څخه ناخبري او بیروزګاري په ټیټه کچه د نشه توکو د انتقال مهم عوامل بلل کیږي. د کندهار د نشه توکو پر ضد مبارزې د پولیسو د قطعي منصوبین وایي چې د نشه توکو د سترو قاچاقونکو پر ضد عملیات لرو سیمو ته هم غځولي دي.
دغه نفر د 40 کیلو تریاکو په جرم نیولی دي. قاچاقبران د ناامنه لار څخه استفاده کوي او موږ په تعقیب کې یو، همیشه دی ونیسو او قانون ته وسپارو.
جنوبی ولایتونه د نشه توکو د قاچاقونکو مهمه اوبوري لار پیژندل کیږي چې له ډیورنډ کرښ څخه په ګټه اخیستنه نړیوالو مارکیټو ته نشه توکي لیږدي. د نشه توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې 21 تنه هغه کسان چې نشه توکي د کندهار د نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر او یا هم د کندهار له لارې جنوب غربي ولایتونو ته انتقالول نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغاني سری میاشتې ټولنه د یو پروګرام له لارې غواړي کونډو او بې سرپرسته ښځو سره مرسته وکړي. دا ټولنه په دې پروګرام کې له کونډو ښځو سره د مالی مرستو تر څنګ هغوی ته د سواد او حرفه زده کوي تر څو په ځان بسیا شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د خبریال لیمې نیازی رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې که څه هم په دغه هیواد کې د کونډو ښځو شمیر 50,000 ته رسیږي، خو حکومت د دغه ښځو د ځان بسیاینې لپاره کومه برنامه نه لري. خو د سری میاشتې ټولنې د یو مرکز په جوړولو سره په 5 ولایتونو کابل، مزار، هرات، کندهار او ننګرهار کې له 80 کونډو بې سرپرستو ښځو څخه ملاتړ کوي. د سری میاشتې د ملاتړ د برخې سکرتر جنرال نوروز علیزاده امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دا خزل خپل ماشومان سره له 2 تر 3 کلونو پورې د سری میاشتې لملاتړ برخه منی دي تر هغه چې په ځان بسیا شي. خاغلی علی زاده وویل سره میاشتې خزو ته د اوسېدو ځای او د ژوند د اړتیا وړ ټول شیان ورکوي.
اطفال زینا به مکاتب تحت حمایت ماست.
د دوی ماشومان زموږ تر ملاتړ لاندې ښوونځیو کې دي او که له دوی څخه څوک حرفه زده کوي هغوی ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. موږ تجربه لرونکي خیاطان لرو. کله چې وروسته له 2 کلونو څخه دوی ټولنې ته وړاندې کېږي موږ هڅه کوو دوی تر شپږ میاشتو له دوی څخه نور ملاتړ هم وکړي تر څو په ټولنه کې له ماتې سره مخ نه شي.
خدای نه خواسته ناکام نشوند در جامعه.
د سری میاشتو په مرستونونو کې دغه ښځو ته خیاطي، ګلدوزي، کمپیوټر او د نورو حرفو زده کړه ورکول کېږي. په 500 مرستونونو کې د 1200 تنو کونډو بې سرپرسته ښځو په ګډون معلول سړیان هم تر ملاتړ لاندې دي چې له خپلو ماشومانو سره ساتل کېږي. د 500 ماشومانو مور مرینا له دغو لسګونو ښځو یوه ده چې د سری میاشتې له ملاتړه برخمنه ده. هغې خپل خاوند د کندوز په جګړه کې له لاسه ورکړی دی. وایي چې د خاوند کورنۍ ورته ویلي وو چې د دې او د دې د ماشومانو د ساتلو وس نه لري. دا وایي دلته راغلو چې خیاطي زده کړو. بې سواده یم. خاوند مې لومړی ځل 3 کال اسکر شو، بیا لاړ او قرارداد یې وکړ، بیا چې لاړ په کندوز کې په جګړه کې شهید شو. کونډه سلیمه د څلورو ماشومانو یوه بله مور ده چې د سری میاشتې تر ملاتړ لاندې ده. دا وایي خاوند د کابل مزار پر لاره ډرایور و چې 15 کاله مخکې غلو د ده د موټر د غلا کولو په موخه وواژه. ماشومان مې درس وایي. زه په سواده موزیک یم، خیاطي هم زده کوم، اوس مې ډېره زده کړې، خوشحاله یم. د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو پر وینا افغانستان کې دودیز رواجونه د دې لامل شوي چې سړیان د باندې کار وکړي او د کورنۍ نفقه برابره کړي، خو کله چې د کورنۍ سړیان نه وي نو ښځې د بې سواده او دودیزې ټولنې له امله نشي کولی د باندې کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي، چې له امله یې سوالګرۍ او دروېزې ته لاس غځوي او په ژوند کې د ستونزو او کړاو سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان فتح احمدزی امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دوی کونډو او بې وزله ښځو لپاره یوه سروې ترسره کوي چې وروسته به دغو ښځو ته ځینې برنامې ولري.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي لرو. د امریکا د پوځ لوی ډیریسیز جنرال جوزف ډنفر په افغانستان کې دی. سبا ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره ګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې جنرال جوزف ډنفر د افغانستان د پوځي او سیاسي وضعیت په ارزیابۍ بوخت دی. د چارو یو شمیر کارپوهانو ویلي دي چې امریکا ته پکار دی چې په خپله ستراتیژۍ کې د طالبانو سره د پاکستان نه علاوه د ایران او روسیې پوځي مرستې هم په نظر کې ونیسي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچس په دې هفته کې د پنځشنبې په ورځ برسلز ته سفر کوي چې د ناټو د غړو ملکونو سره د عسکرو په ونډې او د افغانستان سره په نورو مرستو وغږیږي. له دې نه وروسته به بیا دغه جنگ د پلي ملک ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو په باره کې خپل تصمیم اعلان کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي احتمال لري چې دا نوې ستراتیژي د مخکنۍ ستراتیژۍ سره دومره فرق ونه لري. د دفاع د وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي پروند یو هیئت په مشرۍ د ناټو د غړو ملکونو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. د ناټو د دفاع وزیران سبا ته د بلجیم په پایتخت بروکسل کې غونډه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې جنرال بهرامي به دې غونډې ته په شپږو مهمو مسلو باندې رڼا واچوي. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان حکومت د هلمند د لشکرګاه په ښار کې د نوې کابل بانک مخې ته د خونړي برید نه وروسته د دغه ولایت د پولیسو دوه لوړ رتبه چارواکي تبدیل کړي دي. پاکستان د دهشتګرۍ له امله تر سختو انتقادونو لاندې راغلی دی، خو اسلام آباد ټینګار کوي چې دهشتګر نه پالي او امریکا وایي د کیمیاوي وسلې د حملې دپاره د سوریې د حکومتي قواوو د احتمالي تیاری په باره کې تشخیصات کړي دي.
درنو اوریدونکو د نیم ساعت خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړم. طالبان دا چې خبرو شو او وام پیدل یو خبرم له یادونه وزي چې لګ وروسته د رڼا خبرونه یعنی د خزو ځانګړيونی ز خبرونه پیلېږي. د اختر د فارزانګل شوی د خبرونه
او په دې په خبرونه کې به زمون قدرمنې همکارانه چې د نوم او غږ سره یې توان بلد استي زیبا خادم او شافیه سردار هم تاسو سره بندار کوي. کولی شئ خبرونه ته زنګ ووهئ که کومه پوښتنه ورنه لرئ او اختر مبارکي ورسره کوئ، نو کولی شئ ورسره وغږېږئ او موږ به هم له تاسو سره غږېږو. بس تر بیا خدای مل شئ.